دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست. خوش آمدین.
ډیر مننه احمدی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په پای کې به میکروفون ستاسو وي، په راپورونو کې لرو چې په افغانستان کې امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د داعش ډله سخت ځپل شوې ده. البته په ځینو نورو ولایتونو کې بیا دې ډلې او ځینو نورو بهرنیو ډلو سر راپورته کړی دی. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه در واورو، توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د یوې پاکستاني وسلوالې ډلې ویاند وایي چې د دې ډلې مشر په افغانستان کې له ناکامې حملې ژغورل شوی دی. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقادونه وکړل، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند وایي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال له یوه بریده روغ وتلی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د لشکرې جنگوي او عالمي د ډلې د یوه ویاند علي بن سفیان لخلي ویلي چې د یوسف منصور خراساني په نوم د دې ډلې پر مشر پرون په زابل ولایت کې د همدې ډلې د یوه غړي لخوا برید وشو. نوموړي ویلي چې بریدګر د خراساني د ساتونکو په متقابلو ډزو وژل شوی دی. راپور وایي دا برید په دې ډله کې د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. د لشکري جنگوي پاکستاني ډله په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په لویو بریدونو کې شکیله بلل شوې ده. له دې بریدونو څخه یوې په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یوه مرکز او بلې د شاه نوراني په زیارت کې و چې لسکونه کسان پکې ووژل شول. پر دې موضوع د تفسیر لپاره مو د زابل چارواکي ونه موندلې شول. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتون کوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. چارواکي وایي په دې نښتو کې لږ تر لږه یو وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت عامر سمنوال میر امان الله ظافر ازادي راډیو ته وویل په قیصر کې جګړې د شنبې په ورځ هغه مهال زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د قزللر په کلي کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نوموړي په وینا د طالبانو برید په شاته مول شوی او یو وسلوال طالب په جګړه کې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت د عامر په وینا په پښتون کوټ ولسوالۍ کې هم د پرخشت په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره نښته شوې چې د په وینا دوه وسلوال پکې ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکي وویل په دې نښتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د دې ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس سلمان علي صادقي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه به چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د 14 میلیونو افغانیو په لګښت د دشتې سعید په کلي کې جوړه شي. نوموړي د دې پروژې د لګښت په اړه وویل
یک از بایایی که این پروژه داره ایسته که اصلاح طولانی
ده 14 میلیون افغانه یو چخه 1500 افغانه ده سیم خلق پده پروژه که ده فیزیکی کار کولو للاری پریکوی. ده ده پروژه و شیگانه داره چه لیوی دیر لری پرتی سیمی چخه گنو خلکو تا اوبه برابروی. د بامیان د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس شاغلی صادقی زیاته کړه چې دا پروژه به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړه شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. نوموړي دا انتقاد یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا کې د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونه نیول چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي ښارګوټو د آبادۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. نتانیاهو دا اقدام د ده په وینا یو د شرم وړ کمین بللی او زیاته کړی دی چې په خپله پریکړه لیک هم مشکوک دی. له 1990 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو د یهودی شارګوټو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د بل خو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د شارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لا سخته کړي. ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې یې خپور کړی په عین حال کې ویلي چې اسرائیل به په هر حال د عملي کړي. د شغل ترامپ دا پیغام لږ وروسته له دې خپور شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نویټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د عکس العمل د واشنگتن له اړخه د نویو بندیزونو په ځواب کې څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د سوریې پر یو شمېر چارواکو او د سوریې په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله پر یوه روسي بانک بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتونو د ټمپ بانک په نوم د دې روسي بانک د اجرایه پلاوي نه غړي د بشار اسد حکومت ته د مالي خدمتونو د برابرولو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د بشار اسد د کابینې شپږ وزیران او د دې هیواد یو هوایي شرکت هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ورزیات شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیځ کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دیش نور ټپیان شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې په سیمه کې هغه چاودیدونکي مواد چې له یاغیانو څخه پاتې شوي وو چاودیدلی دي. د سوریې د دولتي رسنیو د راپور له مخې چاودنې په یوه ښوونځي او د سوکري په سیمه کې د شوانزی تنشدې په یو بل ودانه کې شوې دي. د جرمني خبري آژانس د یوې سرچینې په حواله چې نومې نه دی یاد شوی راپور ورکړی چې وژل شوی دوه تنه حکومتي سرتیری وو. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډلې ویلي پرون د حلب ښار په لویدیز کې د اتار په ښار چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی بمباری شوې دي چې شپږ تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالی شوی دی. محمدو بخاري ویلي چې نایجیریایي ځواکونو د بوکو حرام وسلوال په دې هیواد کې د دوی له وروستۍ پوځي اډې هم ایستلې دي. نوموړي ویلي ترهګر په تیښته دي او نور د پټېدې ځای نه لري. په تېرو اوو کلونو کې د بوکو حرام سخت دریځې اسلام پالې ډلې شل زره کسان وژلي او څه کم دوه نیم میلیونه نورې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دی. او هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تیروریستي حمله د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشې شول. د جرمني د ایسن شار پولیسو پرون وویل د دغو دوه ورونو چې په کوزوو کې زیږیدلي په اړه شواهد ونه موندل شول. له دې کسانو څخه یو اته ویشت کلن او بل یو ویشت کلن دی. پولیس وایي دا دواړه پر یوه لوی مارکیټ د احتمالي برید په اړه د استخباراتي اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته نیولو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغانان او امریکای چارواکی وای د داعش ډله په افغانستان کې کمزوري شوې ده.
مهم تر ټولو دا و چې په نګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، نه د دوی رهبری ړنګ شو.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې د ډلې او نورو بهرنیو سر راپورته کړی.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندوله ډله قرارګاه په کندز کې زده کړی شي.
د بلخ سرپرست والی ولی له ارک سره خبري پیل کړي. په دې اړه په راپور کې د عطا محمد نور د پلویانو او اجرایي ریاست خبرګون اوري. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د آی اس آی ایجنټانو کړي. په خپل ضعیف وایي
زه خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم.
د لویدیز زون د مسافرونکو موټر چلوونکو اعتصاب دوام لري.
دولت د موږ پیسې کې سهلنګوري کوي او توجه نه لري ځکه سړکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زکته لري دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت اته بجې او لس دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په پای کې یعنی له ات نیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. هر یک شنبه له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو وي. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسي جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو پر ژوند څه اخیس کړی دی. ممکن ستاسو یا ممکن ستاسو د خپلوانو او دوستانو پر ژوند هله ده چې نظر د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې سرلو سره واستوي او د خپرونې په وخت ټلیفون راوکړي. په داسې حال کې چې داعش ډلې د افغانستان په څو نورو سیمو کې سر راپورته کړی، د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزوري شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د څو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمیرې کم شوی دی. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
په شمال ختی زون کې د 1315 زون قومندان
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل.
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره وژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قومندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې سونه مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان هم په یو خبري غونډه کې د زرغونې توري یو او زرغونې توري دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبريالانو ته وویل.
So these two operations have killed
the په دې عملیاتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې 12 مهم کمانډانان ووژل شول. په دې ډله کې د دوی مشر حافظ سید هم شامل و. په دې عملیاتو کې د دې ډلې له 25 تر 30 پسلو کې سواک هم راکم شو او د اسلامي دولت د ډلې د 500 په شاوخوا کې وسلوال ووژل شول. د دوی تر شلو زیات مرکزونه او د روسنې کمپونه ویجاړ شول. مالی شبکې یې ګډې وډې شوې او په افغانستان کې د داعش مرکزونو له درې برخو دوه یې راکم کړ. داسې چې د ننګرهار د ولایت له نهو ولسوالیو څخه دری ولسوالیو ته محدود شو. په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي، له غور ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادي رډیو ته وویل
د شوروجنا قومندانای اصلي نوبت داش به یاد کردنو.
ښاغلی قادری وایي شاولی د دوی یو قومندان دی چې له داعش سره یې بیعت کړی. نوموړي د وسلوالو جذبول چټک کړي او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامي حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وایي په غور کې د داعش ډلې وروسته له هغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نوموړي په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د ده د معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10,000 څخه تر 15,000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
له بلې خوا په کندز کې امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې بهرني وسلوال سختریزي هڅه کوي چې د تاجکستان پولې ته نږدې په کندز ولایت کې اډې ځان ته جوړ کړي. په کندز کې چارواکي وایي چې د جندلا ډله چې د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سختریزي ورسره یو ځای دي، هڅه کوي چې اډې جوړ کړي او په دې توګه په سیمه کې نارامي رامنځته کړي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
په شمال ختی زون کې د اته سواته سپینزر زون قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلا ترهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنګیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب پلان لري څو په کندز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمونږ ارزیابي دا ده چې دغه تورستان غواړي چې دلته دا د جندلا ډله د ازبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعضې هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندز کې چې هم سرحد ده د تاجکستان سره د سیمینا سره دی دلته ډېر فشار اچوي که دی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسا کړو او خونسا شوي.
ښاغلی کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شنډ کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا اوس د موقعیت په خپله خود کفا دي او دوی کولی شي مستقلانه ډول باندې کومک وکړي، صرف هوایي حمایه لري چې هغه هم زموږ د خپل قوای هوایي اووه سوه اووه اویا لیوه تیاری دي چې هغه دوی سره په دې کې سهم.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چرنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیه پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و خانه های و نایه های شهر زیر
وس مهال یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی وایي
خو دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت له پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي، آیا که ونیکن دا حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي د سبا د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي، نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي، نه سوله راځي، هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ته نږدې کسان وایي له خلکو سره د عبدالله عبدالله د ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د اسلامي جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته حاضر شي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړي فرهاد عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تطبیق او د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل د دغو خبرو یوه برخه ده. په دې اړه مرزی احمدزی راپور لري.
د اسلامي جمعیت اجرایی رئیس او د بلخ سرپرست نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي وایي چې د نظام د غیر متمرکز کېدو او د سیاسي هوکړه لیک نه تطبیق د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د خبرو د بحث یوه برخه ده. د ښاغلي عظیمي په خبره د بلخ ولایت سرپرست د جمعیت په استازیتوب له ولسمشر سره وروسته له هغې د خبرو مسؤلیت واخیست چې د نوموړي په خبره اجرایی رئیس د خلکو او د اسلامي جمعیت پر وړاندې د خلکو ژمنې عملي نه کړي.
بله، عبدالله اصل په سلو کې ناکام دی او د خلکو حکومت فشارونه د دې لامل شول چې اسلامي جمعیت په دې اړه تصمیم ونیسي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې چې د اسلامي جمعیت په نفوذي سیمو کې امنیتي وضعیت خرابېږي او دغه راز سیمه ییزې لوبې د دې لامل شوي چې اسلامي جمعیت اندېښنه څرګنده کړي. له دې وړاندې یې اجرایی رئیس سره دغه موضوع شریکه کړې وه، خو له بده مرغه نتیجه لاسته رانغله.
د راپورونو له مخې د جمعیت په استازیتوب عطا محمد نور له ارګ سره خبرو ته وړاندې شوی چې په دغو خبرو کې ځینې هوکړې هم ترلاسه شوې دي، خو په تېرو ورځو کې د اسلامي جمعیت ځینو غړو ویلي وو چې عطا محمد نور نشي کولی په دغو خبرو کې د جمعیت ګوند استازیتوب وکړي. خو عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي ویلي چې د جمعیت ګوند د ځینو غړو د اندېښنو له امله دغه خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو متوقف شوي نه دي. د اسلامي جمعیت یو غړي شاولي ولا ادیب د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نور او ولسمشر ترمنځ خبرې فردي دي.
زما له نظره به مذاکرې فردي وي. هیله لرم هر کار چې کېږي هره مشوره د اسلامي جمعیت له غړیو په ځانګړي ډول د جمعیت له اجرایي رئیس سره وشي.
خو آیا ښاغلی نور په دغو خبرو کې د اجرایي ریاست استازیتوب کولی شي؟ په دې اړه د اجرایي ریاست یو سلاکار سید آقا فاضل سنچارکی د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې آتا محمد نور د شخصي مسایلو په اړه له ولسمشر سره خبرې کړي دي. ښاغلی سنچارکی وایي چې د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق د خبرو مسؤل یوازې عبدالله عبدالله دی، نه آتا محمد نور.
کومې خبرې چې په جمهوري ریاست کې د آتا محمد نور په نوښت شوي د شخصي ستونزو د حل په خاطر وي؟ هو، هیڅکله دا خبرې د اجرایي ریاست او یا هم د سیاسي تفاهم لیک له متن نه استازیتوب نه کوي. استاذ آتا کولی شي چې د شخصي ستونزو په خاطر له جمهوري ریاست سره خبرې وکړي، چې د بانکي حساب مسایل دي او بهرني سفرونه، خو د سیاسي توافقنامې د موادو په اړه د خبرو حق یوازې عبدالله عبدالله لري.
خو ښاغلی سنچارکی آتا محمد نور ته د نږدې کس او د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي د خبرو په اړه څه ونه ویل.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله د پاکستان او دغه هیواد ته د وفادارو کسانو کارګنی. دوی په دې باور دي چې له افغان حکومت سره د ښاغلي ضعیف د همکاري لیدلوری او د سولې د خبرو ملاتړی دریز د دې سبب شوی چې هغه ته ګواښ پېښ شي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هغه هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي. وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډېره یې د سولې د عالي شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې د په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کنفرانسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده. بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډار اچوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرام یو په کمرین نومي سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ښاغلي ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپل ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي. ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی؟
شخصي دشمني هم نه لرم او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه په یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم شي خلاص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دفاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي. خو د نیولو لپاره یې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د لویدیځ زون د مسافروړونکو موټرو ټولنو له څو ورځو راهیسې کاري احتساب کړی دی. د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي د لویو لارو د خرابوالي د معیاري سیستم له نشتون او په لارو کې د غیر قانوني پیسو له اخیستنو شکایت کوي. د دې موضوع تفصیل عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
د دغو ټولنو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي له کلونو راهیسې په لویو لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو افغان حکومت ورته هیڅ ډول پام نه کوي. د دغو اتحادیو د کمیسیون مسؤل بنیامین وردک او یو تن موټر چلوونکی محمد خالد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یاد ټولنې حکومت ته ټاکس او ګمرکي محصول ورکوي، خو له کلونو راهیسې سرکونه خراب دي چې له امله یې ګڼې ترافیکي پیښې هم کیږي. دوی وایي د قانوني پیسو سربیره ملي او سیمه ایز پولیس ترې غیر قانوني پیسې هم اخلي او په مختلفو پلمو یې زوروي.
دولت د موږ پیسې کې سهلنګوري کوي او توجه نه لري، ځکه سړکونه هم خراب دي، اخوازیان غیر قانوني زخته لري دي. خو قانوني پیسې دي چې بندر کې د ترانسپورت ټکس دی، نور دي مالیات دي، دا شون خلی د ګمرکات د بربروي نه، دا خو دې حق دی او موږ ورکو. او غیر قانوني خو د اربکیانو په پوسټه په جنډه کې ده، په دلورم کې یو ګمرک د ګمرک په نامه غرفه یې کول شوی کنټینر.
کوز د حکومت نه دا وختنه ده چې اوله خو د لیار جوړ کو، ته پولچک جوړ کو، بیا نو د ترافیک ودروي چې دا تیز کوم موټر چې سیغه جریما کو وخت ورته وټوک چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسي. او بل غیر قانوني پیسې دې مونږ خپل کی
د مسافر وډونکو موټرو ټولنې ګواخ کوي کچې حکومت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، خپل کاري اتصاب ته دوام ورکړي. لدې مخکې د باروړونکو لارو یو اتحادیو همکاري اتصاب کړې او په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو لخیستلو شکایت درلود. د یادو ټولنو غړو د تیرې دوشنبې پر ورځ کابل کې په یو ناسته کې ویلي و چې حاضر دي حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي، خو وروسته له دې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. هخوا په کابل کې سلګونه مسافر چې د هیواد لویدیځ ولایتونو ته د تګ هوډ لري، د موټرو د درېدا له امله له ستونزو سره مخ دي.
دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندې کړي، خلکو ته ازار ورکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانچ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټرو د ټولونو ستونزه حل شوي او د مسافروړونکو موټرو د ټولونو شکایتونه وړاندیزونه یې ولسمشر سره شریک کړي دي چې ډېر ژر به ورته د حل لاره وموندل شي. دای وای وزیر صاحب لامنیت شورا سره هم خبرې کړي، لولسمشر سره هم خبرې شوې دي او لټول واروندو ادارو سره خبرې روانې دي او یو پریکړه به وشي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
په هغه پیغامونو کې چې تاسو راسته ولیدی، البته هغه چې د نن ورځې د مایکروفون په اړه دی هغه به لږ وروسته درته واورو. خو اوس ځینې نور د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، په ډنډې پټان او څمکنیو ولسوالیو کې پوره یوه میاشت کېږي چې د MTN شبکه د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوې اوس بنده ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي تر څو پاکستان ته ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت په افغانستان باندې سرحدي تیری کوي. بلاوردونکو بلال ستانکزی له هلمند لیکلي وای، په افغانستان په خصوصا په هلمند کې د ژورنالیستانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، یوازې نه دلیل نه امنی ده. بل اوردون کې جان باس فهم لیکلی دی چې د والدین دی د ماشومانو شوون یو روزنه ته زیاته توجه وکړي، ځکه چې د ټولنې راتلونکی دوی جوړوي. همدار اس اتاولا ساحل د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د امام صاحب او دشتي ارچی ترمن سړک د خرابوالي لامل خلکو ته ډېرې ستونزې پیښې دي. تاسیز مشاخله ازادي رادیو اوري. د نړۍ اسلامیان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن د کریسمس یا د مسیح د میلاد جشن لمانځي. دا ورځ په ګڼو هیوادونو کې عمومي رخصتي ده. باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د کریسمس په مناسبت خپل وروستی پیغام ورکړی. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کلنیو رخصتیو په وروستي بیان کې د کریسمس یا د میلاد مسیح د جشن په مناسبت خپل پیغام امریکایانو ته واستوه. نوموړي په دې پیغام کې ویلي، اوباما وایي ټولو ته د کریسمس مبارک وي. دا رخصتیو د فصل یوه غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي، او زما لپاره بیا دا په دې معنا ده چې د کریسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست نه مرسته وغواړم. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما تر څنګ وه، د کریسمس د جشن او د 2018 میلادي کال د رابرکېدو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله، او زیاته کړه چې د کریسمس لمانځل ورته دا شیان وریادي. میشل اوباما وایي، دا فکر چې موږ د خپل ورونو او خویندو ساتونکي یو، دا چې موږ باید له نورو سره هسې چلند وکړو څه ډول چلند چې غواړو موږ سره وشي، دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردي ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا پردی له کوم ځای راغلی او څه ډول دیني اصول لري. دا د ولسمشر باراک اوباما وروستي کلنې وینا وه. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 6مه نیټه به ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. له بلې خوا په زرګونو مسیحیان او سیلانیان د کرسمس د جشن په مناسبت په لویدیځه غاړه بیت الحم کې راټول شوي دي. د عیسویانو په باور حضرت عیسی هغه ځای چې اوس پکې د بیت الحم ښار کلیسا ودانه ده زیږېدلی دی. کاتولیک او پروتستان عیسویان کرسمس د ډسمبر په 24 ماښام او سبا یې لمانځي. سکال په اروپا، امریکا، استرالیا او نورو ځایونو کې د کرسمس مراسم د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو کې لمانځل کیږي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب ستاسو د خپلوانو په ژوند څه اغېز کړی دی او که نه دی کړی. خو اوس لنډ خبرونه. د یو پاکستانی وسلوالې ډلې ویاند ویلي د دې ډلې مشر په افغانستان کې د سفر په مهال یو برید روغ وتلی دی. د فاریاب ولایت په قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. د بامیان چارواکي وایي د یوې نوې پروژې په بشپړېدو به د دغه ولایت 1550 کورنۍ د څښلو له پاکو اوبو برخمنې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما سخت انتقاد کړی دی. د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه وویل د فلسطین په نیول شویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د امنیت شورا رایې به د سولې معامله لاسخته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د حلب ښار په ختیس کې په چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان شوي دي. د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالی شوی دی. هغه دوه ورونه چې په جرمني کې د یوې تروریستي حملې د پلان د جوړولو په شک نیول شوي ول پرون بیرته خوشې شول. او د چین دولتي رسنیو ویل پر آمور سین د لومړني پل د جوړولو کار د شنبې له ورځې پیل شو. دغه پل چې روسیا او چین سره نښلوي د جوړېدو وړاندیز 28 کاله پخوا شوی وو او څه باندې یو کال مخکې د دې پروژې په اړه موافقه وشوه.
سلام به شما. من جعفر احمدی و عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. این برنامه که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و بحث در مورد تأخیر در تصویب بودجه مالی سال 1396 اختصاص یافته. طوری که در جریان هستید سال مالی جدید به روز چهارشنبه آغاز شد، اما این بودجه تا هنوز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب نشده. به باور کارشناسان این بودجه باید هفته گذشته تصویب می شد. وکیلان گفتند که یکی از دلایل تصویب نشدن بودجه مالی سال 1396 ناقص بودن طرح آن است، یعنی اصل توازن، اصل توسعه متوازن در این طرح رعایت نشده. نرسیدن به موقع معاش کارمندان دولت و تطبیق نشدن پروژه های عام المنفعه از پیامدهای تأخیر در تصویب این بودجه دانسته می شود. آیا شما به خاطر تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 نگران هستید؟ تصویب نشدن به موقع این بودجه بالای زندگی شما چی تأثیر خواهد داشت؟ همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه اینها هستند: 0782272755 و 0799203540. همچنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام فرستاده می توانید و نیز از راه اسکایپ با ما در تماس شده می توانید. آدرس ماست رادیو دات آزادی.
بله، لکه څنګه چې ژاکفر احمدی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع چې د بودیجې نه تصویب به ستاسو په ژوند څه اغیز ولري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې بودیجه د خلکو لپاره ډیره مهمه ده، البته په افغانستان کې هم ده، خو تر کومه ځایه پورې چې موږ تاسو سره پوهیږو ډیر خلک د بودیجې له وضعیته خبر نه دي. دلیل چې هر څه دی وي به، لیکن شاید هم یو دلیل ممکن دا وي چې حکومتونه په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې کمزوري ول او خلکو ته ډیر خدمات نه وړاندې کول. شاید یو علت هم دا وي، نو د بودیجې په تصویب او نه تصویب په اغېز هم نه پوهېدل. لیکن لکه څنګه چې اشاره وشوه، که بودیجه تصویب نه شي په خپل وخت، نو کېدای شي په لکونو په لسګونو زره مامورینو معلمینو نور ماش ترلاسه نکری، او طبعا چه توک ماش ترلاسه نکری ده دکاندار و نور نور هم اغیزمن کشی، توک چه پیسی و نلری نو مصرف بچنگ و که. نو هیله ده چه پا ده موضوع نظر چرگن که ده تلفون شمیری لکسنگ چه وویل شوی یو زلی بیم وایم 0-9-2-3-5-3-5 بلشمیره ده 0-8-2-5-5 دافان بیسیم ده 3-3 شمیری لداری ستاسی نظرون راغلی دی ده با هم لخپ لو نور آوریدون که سر شریک رو.
بله، حتما تا لحظات دیگر. چند شلمنده روی خط داریم همین حالا، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی که ویسیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو خیم در زبال یلیت تصفر پتما اسکیم.
سلامت و سی تو خیسیب.
در موضوع پا اکل کمون دونو ویلیت سی رفتی هم بودی جا پر هغه کسانو تاثیر کوي چې هغه معاشات لري یا پروژې لري یا نور په حکومتي کارونو کې داخل دي. دا پر عوامو باندې داسې زیات تاثیر نه کوي، خو البته یو څه دي کوي، خو موږ له عوامو څخه یو، موږ نه تنخواوې لرو نه په حکومت کې کار کوو نه له بل چا سره داسې پروژې او کارونه لرو، خو بیا هم دا د ملت په ضرر مقبولو ځکه چې دا ملت که خامخا د هر چا کار ورسره پیدا کېږي. خو البته د حکومت له ډېرو اختلافاتو څخه ډک ده، ډېر اختلافونه لري، یو د بل انتقامونه سره اخلي، نو دوی باید په خپل مابین کې یو خپل ژوند د زندګي سره برابره جوړه کړي، له دغه اختلافاتو څخه لاس واخلي. ولسي جرګه او جمهوري دولت دا باید سره یو شي، یو د بل کارونه پر مخ بوځي.
سلامت حسین،
تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم سلام.
سلامت حسین، میره بانی کوی
زا عبدالروپی هم درو کرم.
میره بانی کوی سب.
ما نظر خدا چی بودیجا در حکومت در جرگوال بعد داسه عمل وکړي چې دوا سره ته وپوک ته ورسېږي. دا که هم جرګوالو ته نقصان دی او هم حکومت ته، ځکه چې ګډ حکومت دی، یو عضوه ده حکومت.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل
قطع هم شد. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست،
خبری وکړئ صاحب.
بفرماین.
متاسفانه دیدوی تلفنم لکه چی قطع شو. خیر.
بله،
بل اوریدون که مشته، خو البته پیغامونم دیر زیاد راغلی دی.
بله، چند پیام داریم سارون صاحب.
یو تو به ولولو. نسیم زیرک لحلمند لیکی وای ده بودیجه نه تصویب 100% پر عام ولس منفی اغیز کوي، ولی ده حکومت حرکات هم ده منلو ندی، فساد پکی موجود دی. بل اوریدون که همت الله لیکلی دی، ده دولت وکیلان ده غریب ولس په کیسه کې نه دی، خو یو معلم یا مامور چې شپږ زره افغانۍ معاش لري هغه هم که ور نکړل شي نو وضع به څنګه وي. نقیب الله نجات له زابل لیکي، تر اوسه پورې خو د مالیې د نه تصویب مالی منظور شاید بودجه وي پریکړه کوم څرګند اغیز نه دی کړی کېدای شي وروسته بدې پایلې ولري. اتل فریادی له لوګره لیکي د ولسی جرګې له لوري د بودیجې نه تصویب او د هیواد په زیان دی اقتصاد ته ضرر رسوي. محمد نسیم زاهد له کندهار لیکي د بودیجې نه تصویب او د ولس حق تر پښو لاندې کوي. ولس مشر غنی باید نوي وزیران وټاکي. دوی دې مسلې ته اشاره کړې ده چې ګواکې بودیجه ولسی جرګې په دې خاطر نه ده تصویب کړی چې ولسی جرګې او حکومت نوي وزیران نه دي معرفي کړي.
بله، یک پیام دیگر هم میخونیم، باز میریم سراغ شنوندای ما. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته کرده که از ولسی جرګه میخواهد تا هرچه زودتر بودجه مالی 1396 را تصویب بکنه، زیرا یک طرف هوا سرد است و از طرف دیگر هم قیمت مواد اولیه بالا رفته. اگر بودجه به موقع و زودتر تصویب نشه، مامورین حکومت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. فکر میکنم شرمنده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی کوسف.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب احمدی سی، جناب زبان سی، خدمت عرضتون سلام. سلام خواست خدمت جناب نایمی سی، امیدوارم شما کجای هستن سلامت باشن.
سلام، خوش آمدید.
در حد ادرات از ولایت تخار خلصوالیش که میشتم از کرفتی.
مرحبا.
از دل جناب احمدی سی محترم خدمت شما عرض کنم که ما خود در قدم اول نکدام وظیفه دار دولت هستم، نکدام کارمند و نکدام سرباز، فقط کارمند عادی هستم. میخواستم نظر خود بتون به خاطر تجزیه بودجه سال 1396
بفرمایید. صاحب
عزیز علی، خوب کاملا جناب احمدی صاحب تاثیرات منفی داشته و می داشته باشه بالای دفاتر کار معاشات دفاتر دولتی و سربازای اردوی ملی و کسایی که در رشته نظام کار میکنند. این در حقیقت از نظر شخصی ما باید دلسردی تاثیر نشدن بودجه سال 1396 باید دلسردی کسایی میگرده که در خط نبرد علیه مخالفین باشند. توصیه ما برای پارلمان این است که بجای انتقام و انتقام‌گیری کوشش کنند روی مسئله ملی، اگر فکر کنند به نظر شخصی ما بهتر میشه. بخاطر از اینکه یا فکر میکنم بخاطر معرفی نشدن وزرا، بخاطر کم توجهی دولت، یک بار دیگر اینا از ملت انتقام گرفتن که بودجه 96 تصویب نشدن. یکی و علت بعدیشی است که فقط بخاطر از اینکه با نظر شخصی خودم بودجه 96 به خاطر از این تصویب نشده که من یک من شعاری می داشته باشم که توازن بدی نظر گرفته نشده. من فکر میکنم تا حال خواستای از این برآورده نشده، من اینا خاطر منفعت ملی، خاطر منفعت خود فکر میکنم. به خاطر از این که فکر میکنم حتما در معاشات از این تغییرات به میان آمده یا حتما در امتیازات از این پارلمان تغییرات به میان آمده که اینا دست به انتقام گیری دادن. ما فکر میکنم اگر به خاطر انتقام گیری به جا که تقابل با قوای اجرایی است و انتقامش هم از ملت میگیرن، به خاطر از اگر منسجم شوند روی راکت پرورانه پاکستان، روی وسایل ملی اگر فکر بکنند، به نظر شخصی من خیلی جد بهتر میشه. جناب نایمی سی محترم، این نظر با علاوه جناب احمدی سی.
سلام،
تشکر از شما.
خود ما بود. بله،
سلامت باشین. شما لازم به ذکر میدونم که استدلال وکیلایی است که طرح بودجه مالی 1396 ناقص هست، یعنی اصل توسعه متوازن در این طرح مد نظر گرفته نشده. صدای ما را روی موجای متوسط 1296 اف ام 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. برنامه میکروفون شما است و در این برنامه روی تأخیر در تصویب بودجه مالی 1396 بحث میکنیم و نظریات شما را در مورد پیامدهای تصویب نشدن به موقع این بودجه مشنویم. از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم هم می توانید در این مورد به ما پیام بفرستید. پیام هایتان را حتما با سایر شنوندگان ما در میان می گذاریم.
بله، د تلفون لاري اوریدون کله رو مخکې تر دې چې دوی پیغامونه ولولو، اول به د تلفون اوریدون کې تنوبات ورکو. مهرباني.
سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام علیکم زمانو ما دوزاکی دو زابل دو ولی سر سر بتماس کیم
مرابانی کوش
مطرم از مربان زر ده کچی دیو کلانو سایبانو دا ملت دا پار دا ابو دیجار سی دا ولایتو دا پار کام دا او خپل ولایتو دا ولایتو دا پار اداکار کوی پا دا توار لسکال کدی دا وجران نیست جا کول په دغه د زبانی سدی وو دیجا کومه دغه کړی ده مصرف کړی ده په نیو په سلی کې نیو په ساده هغه په خواني او کلان صاحبان دي نن دا حکومت د جوړېدو په خوا ده دغه شی یو زمو فکر ده چې خدای کول دا دولت په ورځ په ورځ د جوړېدو په خوا شي او دوی خوندونه اچي دوی باید څه مسلتونه وکړي چې د ملک لپاره دغه مشکلات نور جوړ نه شي او نور کار وکړي د بارنیانو په مقابل کې خپل دا زور او حکومت استعمال کړي دغه ټول درې سره اورګارونه که دولت که پارلمان ده که قضا ده زموږ خو دغه نظر د خدای دی وکړي
درست
عملي شي
ډېره مننه سلامت اوسئ
تشکر استم استن سلام خوش آمدین بفرماین
بله سلام علیکم
سلام خوش آمدین البته شنونده داریم از طریق اسکایپ
جناب صاحب سلام سلامون دا ورنده کوم او سلام نوروستا غوړم چې د دې پاک لکه مسلکی خبره وکم
مهرباني
کوئ ادم تصویب او ګوري ادم تصویب دی بودیجه قابل تشویش ده البته په هر ملک په خصوص هغه ملکو کې چې مش انکشافي برنامه لري او روب انکشاف کارونه کوي مګر منګه دومره چې خلک تشویش کوي ما د برنامه ته تعقیب کړل اصلا خبره بل چیرته ده د پارلمان نه تروسه پختنه نه شوی چې تاسو ولې نه تصویبوي ایس میډیا کې نه نوسته چې اصلي خبره مسلکی خبره ته پختنه وکي د 1394 انکشافي بودیجه مطلق انتقال سوی ده 95 تا 95 انکشافي بودیجه 96 انتقال سوی یعنی په دې مالا چې هغه بی کفایت وزیران والیان هغه د 95 1395 کال بودیجه نه ده لګولای دا په 96 کې انتقال سوی چې انتقال سوی وکیل پارلمان پختنه کوي چې دغه بودیجه چې تا انتقال کړه انکشاف متوازن په کې نظر کې درست اما عدم امنیت په ساحه کې سبب کې دا بودیجه نه لګیږي نه مصرفیږي نو بیا ته ول انتقالې دا یو نقطه دوم د تشویش پکړه وایم په افغانستان کې داسې قوانین وجود لري زمانی چې تصویب نه کیږي بودیجه نه د بعضی موازیر په اساس چې همدا اوس پیدا نه شویږي ولسمشر هدایت ورکوي چې د تیر کال په اساس چې تیر کال په اول رو به کې هر رقم چې بودیجه او هغه سی دا دغه کې ولګوي یعنی په دې معنی چې مطابق دی تیر کال دی حمل و اول نمره رو بی پس اساس بودیجه اجرا کیگی امکان داریم در میاست میاست چالسی خو میاست میاست نشی که دی چه حکومت خلکو تا معاشور نگی میاست میاست خو نشی که دی چه پروژه طول و داریدی به تپا میاست میاست خو نکیگی چه افغانستان حکومت گویا بیخی اقتصاد سقوط و که سیاست ختم در حکومت هم سقوط ده نو بیدان یا ولار استا چه در ورزو که کچیری بیا هم مخل رخصتی نه دی پارلمان محترم و کیسایمان دای تصویب نکه دا انتقالیگی دا پاپاتیکیگی رخصتوی نوروستا حکومت مکلف ده چه هدایت ورکی چه مطابق نی بودیجه دی سال تیر کال ده قوال رو بده اجراسی
سلامت و سه
کرده
انجینیر سب خروطه یو بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
سلام خوش آمدین بفرمایین
بله سب آورو مهربانی که سب
راسه محترم تاسو او استاد محترم همکار او د ازادي راډیو ټول کارون کاوریدون کو تخپل سلامونه ونی چې هلی وړاندې کوم شم صلحات علي زي کابل څخه
مهرباني کوي علي
زي محترم دغه وکیلان ولې چې جرګه چې د شپږنیم کال بودیجه رات کړه نو دلته دوی دوه یې ته وړاندې کی یو خدا چې دوی دغه د حکومت غوښتنه کړې و چې هغه و نفر وزیران چې دوی سلبي صلاحیت کړي و نو دوی ول کچیری مشتره معرفي نشي د اعتماد دره یا خستولو لپاره نو موږ به دغه یو بودینه او یو انتخاب د فشار د علی په تور په حکومت باندې وکړو چې دغه بودیجه به رات کو او دویم علت دا و چې دغه بودیجه عادلانه نه ده او متوازنه نه ده د پکتیکا ولایت یو غړي ښاغلي نادرخان کټوازی یو اشاره وکوله چې یعنی پکتیکا ولایت درویش ولسوالۍ لري څومره یو لوی او پرنفسه ولایت دی په دغه شپږنویم کال بودیجه کې د پکتیکا دپاره یوازې یو مکتب په نظر کې نیول سوی دی چې دا باید جوړ شي نو همداسې جنوبي ولایتونه دي جنوب شرقي ولایتونه دي چې وز خپل د هلمند ولایت یم چې یعنی هیڅ کار موږ په دغه بودیجو کې موږ ته په نظر کې نه دی نیول شوی. نو موږ وایو چې دغه بودیجه دا خو د ملت د سرمایې ته ورکول کېږي، د بیت المال ته دا مصرف یې ورکول کېږي، د ملي خزانې څخه. نو دا خو د ټول ملت ته ضروریات او لومړیتوبونه او اولیتونه باید په نظر کې ونیول شي. دغه یو بام او دوې هواوي دا دومره بی انصافي او بی عدالتي به تر کومه پورې دا زموږ په ملک کې. نو که دغه بی انصافي او یا بی عدالتي ادامه ولري ساروان صاحب، بیا خو نو موږ دلته د امنیت او د ثبات او د یو وحدت او د اتحاد او د مستقل هیلم نشو کولی چې د افغانستان په یوه نقطه کې د معارف مکتب دی، ژوندي زندګي دی، هر څه خدمات یې عرضه کېږي دولتي، او د افغانستان په بل سیمه کې دی، هلته بیا ویني مرګ دی، کشتار دی، بې رحمي دی، بې عدالتي او بې انصافي دی. نو موږ وایو چې پارله د حکومت نه دا څه کېږي چې دغه خلک دوی معرفي کي، ولې نه معرفي کي؟ دغه ونه پاره دا اووه وزارت خانې چې وزیران نه لري او کارونه دغسې تکني دي، نو خو دوی د معرفي کي دغه خلک ونه پاره دغسې اهلیت لرونکي کسان دي، معرفي کي لایقه کسان دي، معرفي کي چې په دې وطن یې زړه خوږېږي، وفادار وي، تعهد ولري او تخصص ولري، خاین نه وي، مفسد نه وي، پاک کسان وي. دا د معرفي کي چې پارلمان رایه ورکړي او دا کارونه سم مخته ولاړ شي، هم به بودیجه تصویب شي، هم به دغه یو عادلانه او متوازنه بودیجه په نظر کې ونیول شي چې ټول ملت رضایت ولري او ټولو حقوقو ته احترام شوی وي، دغه مساویانه حقوق ټولو ته رسېدلي واوسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ. چې نظر مو څرګند کړو، قاری صاحب پښتون دی فکر کوم، مهرباني.
بلې محترم سروان صاحب، تاسو السلام علیکم. محترم محمد جی صاحب، تاسو ښه ټول کارکون کا وردون کو ته ډیر څه موضوع مو ټاکلې ده. خو ملت پلان پدان کې راګیر دی، نو خدای دې پر دې ملت پزل کوي. محترم سروان صاحب، زما نظر خدا دی اصلا دا د بودیجې نه تشویول، فکر کوم دا هغه عمیق اختلافات چې حکومت خپل په مابین کې لري، یا د وکیلانو سره لري، مبارکه ده وزیرانو. او بل خبره دا ده، ملت ته داسې فکر کوي چې شاید دوی اختلافات نه سل ملت ته چل جوړول دي. او بله خبره دا ده، په نورو هېوادو کې که داسې دا نه تصویر د بودیجې راشي، یا پارلمان یا قوه اجرائیه او مقننه په مابین کې خپل اختلافات پیدا کړي، په نورو مملکتو کې چې دا بودیجه تصویب نه شي، خلک ډېر په حیرت کې یعنی هغه دوه نه ځندوي درو په درو یې تصویبوي. ولې په خاطر د دې د دې بودیجې نه تصویبول اصلا زه د دې نظر سره مخالف یم چې عوامو ته ضرر نه رسېږي. دا پر عام ولس باندې هم ډېر تاثیر کوي، یعنی پر موټروان باندې، پر دواخانه والا باندې، پر هغه کسان چې یو دستکي کراچی لري، پر ترکاري والا باندې، پر ټولو هغه خلکو باندې چې کار لري او کار کوي، هم پر هغه خلکو باندې چې یو شی رانیشي، او هم هغه خلکو باندې چې دکانداران دي، یو شی خرڅوي. دا پر عام ولس باندې واقعا تاثیر لري. شاید که د بودیجه تصویب نه شي، پروژې به ودرېږي. شاید هغه کار چې اول خو خلکو ته اوس کار نشته، بیا که کار پیدا شوی، هغه خلک چې کار ورته پیدا دی، هغه خلک هم بیا کاره کېږي. او بله دا ده چې اوس معلم دی شپر، یو معلم دی شپر زره معاش لري، نو که بودیجه تصویب نه شي، د معلم معاش نه ورکول کېږي، د معیوب معاش نه ورکول کېږي، د یو معمول معاش نه ورکول کېږي، د مدیر معاش نه. نو دا خامخا پر عام ولس باندې تاثیر اچوي. نو خدای دې وکړي چې دوی خپل اختلافات یوه خواته کړي او ملت ته چل جوړ نه کړي، دا بودیجه تصویب کړي، تر څو چې ملت ته بیا کاري اخلاص، د دې ضرورت اخلاص.
سلامت اوسئ کور ودان. احمدی صاحب څنګه اوس پیغامونه لولو؟
بله حتما.
نو شروع کوم کی شروع کوي؟
مهربانی شروع وکړه.
نادر له خوست څخه لیکوي، د ولسی جرګې دا اقدام چې بودیجه تصویب نکړه پر ولسمشر او اجرایی رئیس باندې فشار دی، او د پروژو د ناکامۍ علت. محمد داود له هلمند لیکي، وایي زما نظر دا دی چې د بودیجې نه تصویب د ټول مملکت په زیان دی. رحیم الله نوری له کابل لیکي، وایي د بودیجې نه تصویب د دې غریب ملت په تاوان دی، او مسؤلیت یې د دولت په غاړه دی چې قانون نقض کوي. عبدالوارث امیری له لغمان لیکي، ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي، ځکه زیاتره دولتي مامورین په خپل معاش باندې خپل مشکلات رفع کوي. محمد اکبر اخونزاده له بغلان ولایت لیکي، البته له بورکی ولسوالۍ وای ولسی جرګه باید بودیجه تصویب کړي ځکه چې تاوان ټول ملت ته رسیږي. محمد الله پښتون له هلمند ولایت لیکي د بودیجې د نه تصویب ټول زیان عامو خلکو ته رسیږي، نه د ولسی جرګې غړي ته ولس تاوان کیږي نه چارواکي. ولسی جرګه د سیاست لري ژر تر ژره بودیجه تصویب کی او له هر راز اختلاف دی لاس واخلي. دا خبره پردیس له لوګره کړی ده. شفیع جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي ولسی جرګه په دې کړاو ولسته زیان اړولی دی. دا هم دی دوی نظر او اوس یو شمیر نور نظرونه به څنګه تاسو ولولی.
بله اطمان، پیش از اینکه خبرها را بشنویم چند پیام را به دری هم با سایر شنونده شریک می سازیم. شنونده به نام آریان از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه مالی 1396 بالای زندگی افراد تأثیر منفی می گذاره و بخصوص به مشروعیت و اعتماد دولت صدمه وارد می کنم. عبدالهادی از ولایت نورستان نوشته که پارلمان حق داره که بودجه را تصویب نکنه، چرا رئیس جمهور وزرای جدید را معرفی نمی کنم. شنونده دیگر که عطل فریادی البته از لوگر نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 البته به ضرر مردم هست و ولسی جرگه انتقام خود را از افسرای اردوی ملی و مامورین دولت به شمول معلمین میگیره.
احمدی سپیج چه دا پیغمبولی بروست شاتر شوی و زکه چه لینگلیسی تورو چخه کار اخسته و دا 1396 یا دیار لسواش پشنی ویمی پا انگلیسی لیکله و چه کله تاس انگلیسی توری پا خپل پیغم که ولی که نو پیغمو تیرو بیرکیشه
و برای ما مشکل میشه خواندنش. و آخرین مخاطب ما به نام احمد شکیب سادات از زابل نوشته که تصویب نشدن بودجه سال مالی 1396 بالای کارمندان دفاتر ملکی تأثیر
مثبت،
البته تصویب شدنش تأثیر مثبت داره ولی کسانی که رشوه میگیره و معاشات دلاری دریافت میکنن بالای اونا کدام تأثیر نخواهد داشت. تشکر از پیامایتون.
لطول منندوی و وسم ده تلفن لاری اوریدون که لرود مهربانی کوی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو او دا یادونه هم کوی چه دوی تلفن قطع شو. خیر زبا یو شمیر نور پیغامونه و ولولم ترسو چه بل اوریدون که پیدا کیشه.
مهربانی
بیو اوریدون که چه نومه نده لیکره که بودیجه پا وقت تصویب نشی که دیشی زینی چارواکی لأصول و تیره وکری غیری قانونی کرنی وکری. اوریدون که اشتا منتظر نبریجو. اتفاقا
تماس شنونده ما برقرار شد. سلام بفرماین.
علیکم سلام، جوری رو خیری هسته.
سلامت و
سلام. تشکر مهربانی.
زه خو یو ملکي سړی یم، سواد هم نه لرم په دا بودیجه مدیجه باندې والا که پوهېږم، مګر د افغانستان ته هوښیار خلک دي، دا خبرې درته کوي. خو د خدای په خاطر باندې نورې دنیا دښمنان ورمعرفي کوي، فکر دایم غواړم.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
خوش آمدین، بفرمایئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
حالی ولغمان نم تاسو زحمت در کې تاسو استاد ټول اوریدونکو نه کې سره مال وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
دا موضوع په ارتباط می شخصی نظر دا و چې چېرته د پارلمان او د بودیجې تصویب د خلاص کال یاد څو چې پارلمان شوی دی نظر واچوم، هیڅ وخت تر پارلمان د بودیجه په اول دفعه نه ده تصویب کړی. دلیل هم دا یو دلیل دی، متوازن نه ده، متوازن نه ده، همدغه خبره ده. بیا سړی باید دې ته متوجه شي چې وخت یې ستاسې ولسي جرګې کوم انتخاب کړی او کوم ویلی دی چې دا باید متوازنه شي، چې بېرته وزارت مالیې ته تللي هغوی بېرته هماغه شی ټکي په ټکي ته راوهي، بیا هغه یې تصویب کړې ده. نو دا دې نه دا ثابتېږي چې دا ولسي جرګه داسې کسان ناستې چې دولت ته رشوت اخلي وزارت مالیې، البته پیسې به ورکوي چې بیا بېرته هماغه خپل لیکلی شی مني. بېرته باید ټول عوام راوځي چې دا ولسي جرګه د نن ملت
غم نیولی نه د ولس غم نیولی دا ټول خپل جیبو ته ناست وي هماغه متوازن بانه کوي بېرته هغوی متوازنه کله جوړولی شي سرکه مې متوازنه کړي یو ځای کښې به امنیت نه یو ځای کښې به پروژې نه تطبیق کېږي دا به ویل زما ته د مزار غوندې پروژې راکړه نو هغه خو هر یو په دې پوهېږي چې پروژې په شاپي بودیجه هغه ځای کښې مصرفي کړي دلته امنیت خو برقرار وي او ولایت کښې به امنیت نه وي هغه وایي ما ته همغه د امن ولایت په حساب بودیجه لګښت کېدی نه شي که نه نو د دې یوه خبره ده همدغه هر دفعه چې راځي زما شخصي نظر خو دا دی چې خپل پیسو خپل جیب ته لاره جوړه کړې بل کوم مطلب نه لري دوی همداسي وګورې همدا بودیجه به څومره زبا تصویر کړي پیسې چې واخېستلې تاسې به یې اخله
سلامت اوسه ډېره فکر کوم چې وخت نه لرو صرف یو دوه پیغام لوستی شو عبدالحلیم له زابل له شلمزو ولسوالۍ څخه لیږي وایي زما په نظر د بودیجې نه تصویبېدل سیاسي دلیل لري محمد دوست مستومیار د کندز لارچی ولسوالۍ څخه لیکي وایي د بودیجې نه تصویب د دې سبب کېږي چې د کندز په ارچی ولسوالۍ کې نیم پاته سړک نیم پاته پاته شي همداسې د خلکو په زیان دی نسیم زیرک له هلمند لیکي حکومت لس وزیران نه لري او نور یې بودیجه نسي مصرفلی نو ولسي جرګه بودیجه د چا او څه لپاره تصویب کړي
تشکر از پیام های شما چشم برای دریافت پیام های بیشتر از شما هم هستیم که تا حالا به ما پیام ارسال نکردین در نیم ساعت دیگر هم در